په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري، آیا طالبانیان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست له خوا څه اندېښنې څرګندې سوي دي، دا په یو راپور کې اوریدلی سي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن یکشنبه ده، د زمري اسد 15مه د جولای میاشتې 16مه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. ولسمشر غنی د تفتیش علي ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي وي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د ویلامه په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادله او د تاوتریخوالي کمول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي وي. د جمهوري ریاست په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی د جمهوري ریاست د تفتیش ادارې له مشر غزل حارث سره په دې اړه چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې مرستې په مرکز او ولایتونو کې په څه ډول لګول سوي خبري وکړي. د افغانستان مالیه وزارت او ولایتي ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې په څلورو ساعتونو کې د دې مرستو د لګښت په اړه خپل راپور د ادارې ته ورواستوي. د تفتیش ادارې مشر ویلي چې په ولایتونو کې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د وسایلو د اخیستو په برخه کې لازم معیار په پام کې نه دی نیول سوی. په فراه کې اته کسان د جنایي جرمونو په تور نیول سوي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان محیب الله محیب پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغو کسانو په ښار کې په غلاو کې لاس درلود. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې اته تنه غله نیولې چې د خلکو د کورونو او موټرو غلاوې یې کولې، او هیله ده چې په دې ډول به په فراه کې جرمونه کم شي. محیب زیاته کړه چې نیول سوي کسان د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز اوسیدونکي دي او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته نیولې دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی دي. د امریکا حکومت تیره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی، او په دې اړه په بیان کې خپل شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې د چین لخوا به هم لازم او متناسب اقدام وسي، ځکه د چینایي لوري په وینا د قونسلګری ودانۍ د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قونسلګری بند کړي، خو دا نه ده معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چین وتلی سي. د امریکا یو هیئت به له روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضايي امنیت په اړه وګوري. امریکا تر دې مخکې روسیې ته خبرداری ورکړې و چې د فضايي سپوږمکیو ضد وسلو له ازمایلو ډډه وکړي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ پر روسیې تور پورې کړ چې د جولای میاشتې په دویمه اونۍ کې د مصنوعي سپوږمکیو ضد وسلې ازمویلې دي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دواړه خواوې تر وکلن ځنډ وروسته لومړی ور په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د فضايي امنیت لپاره باید څه کارونه وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړه خواوې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او کنټرول په اړه د خبرو په ترڅ کې په ویانا کې په دې اړه هم بحث وکړي. د روسیې په لیرې ختیځ ښار خبروفس کې پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وسوه. ویل کېږي چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د روسیې د حکومت پر ضد تر ټولو ستره مظاهره وه. د خپلواکو سرچینو په وینا په پرونۍ مظاهره کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. ځینو مظاهره چانو نارې وهلې چې د روسیې ولسمشر دې استعفا وکړي. د جولای میاشتې پر نهمه د خبروفسک والی سرګی فورګل د قتل او د سیسی په تور تر نیول کېدو وروسته مسکو ته ولېږدول سو. له هغې راهیسې په دې سیمه کې مظاهرې کېږي. هغه په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د چوکۍ ګټلې وه او په خلکو کې یې ښه شهرت درلود. د مظاهرې یوې ګډونوالې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د آزادي اروپا آزادي راډیو خبریال ته وویل: موږ غواړو چې خپل والی را خوشې کړو. موږ باور لرو چې د هغه توقیف غیر قانوني دی او لوړ پوړي چارواکي په دې ډول هڅه کوي چې زموږ او د سیمې د ګټې لپاره نه بلکې د ځان د ګټې لپاره دی له خبروفسک نه لرې کړي. د خبروفسک پر والی تور لګېدلی چې په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې یې د ځینو وګړو د قتل امر کړی و. سرګی فورګل پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې سیاسي انګېزې لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 22. جلال آباد اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 چټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 30.
و بجی او و دقیقې سوې. هایا طالبان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي. په دې اړه د افغانستان جمهوری ریاست څه اندېښنې لري؟
هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده شوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دینی زور اخیستی دی.
په کابل کې ګڼو دینی عالمانو پرون له حکومت د دینی عالمانو د وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په بهرنی موضوعاتو کې په اتریش کې د یو وژل سوي چچنیایي وګړي د قتل په اړه د تازه جزئیاتو له حاله مو خبرو. د ژوند په رنګونو کې د کابل د یو اوسیدونکي د ژوند د یو رنګ ننداره کوو.
ایو لګي خواري د شولس دولس جلس کولو ده ځانور والګي.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرایطو برابرولو په هدف د حکومت له زندانونو خوشي سوي بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وروستیو کې دا خبره وکړه چې ځینې طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی د توقع خلاف دی. نور جزئیات له پرشته جلال زین اوري.
ارګوای لدی انډیشنل ریچ له بنده خوش سوی طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستيال ویان توخان می نپال پرون د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کیږي برته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. می نپال ویل لبد مرغه د دواړه کارونه نه دي شوی.
افغانانو غوښتنه دا ده چې د دې پروسې له پیل سره باید تاوتریخوالی راکم شي. هغه څوک چې له محبسونو او کفخانو څخه خلاصېږي هغوی باید جګړې ته راونه ګرځېږي. له بده مرغه هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده شوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دینی زور اخیستی دی چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط شیدی. د سرچینو په حواله د طالبانو تر څلور زره زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشي شوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې له لوی اختره وروسته له حکومت سره د سولې د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشي کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت لورې نیولې دي خوشي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د شاهین د دې ټویټ تر خپرېدو څخه یو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشي شوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر بیا جنگ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشي شوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشي سوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشي کولو پر سر بحث په د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندېښنه لري. نو آیا دا په دې معنا ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ د واخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل و به ګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی. مینپال په دې اړه د نور تفصیل ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر د جولای په 2 په یو بیان کې وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان زیات شوی دی. یوناما په جګړه کې د شکیلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته فکر وکړي، تشدد کم کړي او په دوحه کې د روانو خبرو لپاره یو اغیزمن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې د یوناما د مشر په حواله لیکل شوی ول چې ځینې اړخونه ستا چې د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي، خو هغوی که د سولې د پروسې د تخریب لپاره له هر کومې وسلې کار اخلي دې هدف ته نشي رسیدلی. د یوناما په بیان کې دا نه و په ډاګه سوي چې څوک د سولې د بهیر د تخریب لپاره کار کوي.
عمر دل چې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي هغه طالبان چې له زندانونو خوشي سوي یو وار بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پایل سره کومه مرسته نه کوي. د افغانستان د 34 ولایتونو دینی عالمانو حکومت د دینی عالمانو د ترور او وژنې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی د حقیقت موندنې د ټاکل سوي پلاوي څېړنې باطلې وبللې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دوی د دینی عالمانو د ساتنې اړخ ته هم پام کړی دی. نور له خاطر پردیس ناوري.
د افغانستان د 34 ولایتونو علماو د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه جمعات کې چیرې چې څو مودې مخکې د دوی یو حملار محمد ایاز نیازی و وژن شو راټول شوی وو او په حکومت غږ وکړ که چیرې د علماو وژنه ادامه پیدا کړي مسؤلیت به د حکومت پر غاړه وي. دغه دینی علما وایي د عالمانو د وژنو په اړه د حقیقت موندونکو پلاوی موندنې باطلې دي او په راپورونو کې تناقض موجود دی. د افغانستان د 34 ولایتونو د علماو د ټولنې غړی محمد سرور
د علماو ټولنه اعلانوي تر هغه چې دولت د شهید مولوی نیازی او شهید مولوی عزیز الله مفلح وشون کې نوی نیولی او دوی ته سزا نوی ورکړل شوی، دولت د دوی د وژلو او ترور مسؤل دی.
د افغانستان د علماو ټولنې له ټولو علماو غوښتنه وکړه که حکومت غوښتنو ته پام ونه کړي له خپلو رسمي دندو دی لاس په سر شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د علماو امنیت او خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویان طارق آریان
موږ له نږدې د افغانستان د علماو له سرتاسري شورا او د افغانستان د حج او اوقافو سره سره کار کوو چې د جماعتونو او علماو په وړاندې چې کوم ګواښونه وي هغه تشخیص کړو. په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. هغه جماعتونه چې تر ګواښ لاندې وو تشخیص کړي مو دي او له علماو سره په نږدې همکاري سره مو په دې برخه کې تدابیر هم نیولې دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د حج او اوقاف وزارت نظر هم راوخلي خو بریالي نشو. دغه علما شاوخه یو میشتنه کې هم په همدې ځای کې د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعه د خطیب مولوی محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوري جمعه د خطیب عزیز الله مفلی د وژل کېدو په غبرګون پیوی ترازی غونډه کې سره راټول شوي وو. له حکومت د علماو د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه، خو د دوی په وینا د یوې میشت په تیرېدو لا هم حکومت د دوی د غوښتنې ته پام نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شبر راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د فبروري په میاشت کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تر تړون وروسته د لنډ مودې په مخ ورسته تر دې په افغانستان کې لزیات شوې چې جګړه به پای ته ورسیږي چې د وی اونې په مخ شخړې راکم شوې. د ډیپلوماټ په خبرې کې مقالې کې وړاندې راغلي دي چې د سولې تر تړون را وروسته په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د هیلې د سولې پر سر د اختلافات له عمله لمنځه تللې دي. ډیپلوماټ بیا په کابل کې د یو شخصي پانتون د استاد علي اميري خبرې کړې دي چې وايي د سولې په خبرو کې ځند د بهیر ته سخت زیان اړوي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تر تړون را وروسته اوس د امریکایانو له لوري د سولې فشار زیات شوی دی. خو دا څه چې سولې ورته وايي د ټولو اړمنو افغانانو په ګټه نه ده. د جولای په 14 له طالبانو سره د شوی تړون 115 ورځې پوره شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد تر دې وروسته په ټویټر ولیکل چې د سولې لمړی پړاو بشپړ شو، اوس به د زندانیانو د خوشی کولو، د شخړو د راکمولو او د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره فشار زیات کړي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي واشنگتن په ټریلیون ډالر د افغانستان په جګړې لګولې دي او دا جګړه نور هم پسې سخته شوې ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د امریکایانو د جګړې له پیله تر اوسه درې ولسمشران په متحده ایالاتونو کې بدل شوی دي او یو یې هم خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه بیا د افغانستان د جګړې د اوسنی او راتلونکو وضعیت په اړه څرګندوي چې د اوس لپاره افغانستان یوازې د طالبانو له وسلوالو سره په جګړه نه دی، پورپوله له پاکستاني ځواکونو سره هم په جګړه دی. خبرونه بیا لیکي امریکایي ځواکونو د افغانستان سرحد ته نږدې اډې پرې شي. ګلوبل نیوز په خبرې کې مقالې کې اټکل کوي چې له روسانو سره هم شایي بل جګړه وشي، خو په دې برخو کې توضیحات نه دي ورکړي. لنکا شیر پوسټ خبرونه د غلا د وی پی شي په اړه لیکنه کړې ده. د خبرونه لیکي کید الکساندر د پنشن بي پور سهار ور پام شول چې څوک موټر ته ورننه وتی دي او د هغه میډال ور سره وړای دي چې د افغانستان کې د جګړې په خاطر ترلاسه کړی وو. دروشت کلن کیټ الکساندر په 2015 کال کې د بریتانیا له پاوڅ سره یو ځای شو. دی وای په غوسه دی دا میډال د شپږ میاشتنۍ خوړې سمبول وو. کیټ الکساندر په ویلس کې له روغتیایي کارکونکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کار کاوه او د درې اونیو رخصتیو په مخه خپل کور ته چې په لنکاشیر کې دی تللی وو چې هلته یې میډال غلا شو. پولیسو ویلي دي چې د غله د موندلو لپاره د سړک د غاړې د کمرو فلمونه پلټي.
په افغانستان کې د سهار 8 او 13 دقیقې کېدونکو دي د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د بشري حقوقو خبرواک کمیسون وایي د دوی موندنې شي چې په هرات کې د څو ورځې مخکې په هوایي برید کې وو ملکیان وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. د کمیسون په حواله امنیتي ځواکونو په دې برید کې دقت نه دی کړی، خو دفاع وزارت ټینګار کوي چې د ګذرې ولسوالۍ هوایي برید د کره اطلاعاتو پر بنسټ سوی دی. نور حال د جوینا در په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون موندنې ښیي چې د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ خم زیارت سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د دې کمیسون د لومړنیو سیړنو پر بنسټ په دې پیښه کې وو ملکیان د 15 سړیو یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون وژل شوي او لس نور چې شپږ یې سړي، دوه ماشومان او دوه ښځې دي ټپیان شوي دي. د دې کمیسون د رسنیو او نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ وایي چې دې برید دقت پام کې نه دی نیول شوی ځکه ملکیان قرباني شوی دي. خاغلی فرهنګ د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل تر اوسه نه د معلومات چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هوایي برید د کوم هدف لپاره ترسره شوی دی.
افراد غیر نظامی و ملکی قرباني شوه.
زمونږ لمړنۍ موندنه خی چې په دې پیښه کې شاوخوا ولس ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته ده، خو زمونږ سیړنه لا هم دوام لري. مونږ نه پوهیږو چې د دې بریدونو موخه څه وه. له بده مرغه د دقت او تفکیک لا اصل څخه کار نه دی اخیستل شوی.
دقت و اصل تفکیک صورت نگرفته.
افغان امنیتی ځواکونو دغه هوایی برید د چهارشنبه په سهار د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ په خام زیارت سیمه کې ترسره کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا برید د کره اطلاعاتو پر بنسټ شوی او وسلوال طالبان هدف ګرځول شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوی دي.
په دې پیښه کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوی دي. د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ د خوم زیارت د سیمې د پیښې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې سیمه کې وسلوال طالبان راټول شوي وو او انځورونو کې ملکیان نه لیدل کیږي. د دفاع وزارت د لومړنیو څیړنو پر بنسټ په دې برید کې خلکو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. طالبانو ته تلفات اوښتي. قمندانان او کلیدي کسان یې هدف ګرځول شوي دي.
د سیمې اوسیدونکي ادعا لري چې دې پیښې کې 12 ملکیان د یوې ښځې او دوه ماشومانو په ګډون وژل شوي، شپږ کسان لادرک او شاوخوا شل ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکی نجیب الله د ازادي راډیو خبریال ته چې سیمې ته ورغلی و خپله غوښتنه داسې مطرح کړه.
مونږ نه طالبان یو او نه د دولت کسان. مونږ ملکی او مظلوم کسان یو. مونږ په مظلومیت وژل شوي یو او عدالت غواړو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د برید غندلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی او د ملکي خلکو وژل هیڅ توجیه نه لري. په دې وروستیو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ډیروالی هغه څه دي چې د کورنیو بنسټونو سربیره د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون بهرني بنسټونه یې هم په اندېښنه کړي دي. دوی په پرله پسې توګه د جګړې ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنۍ مسله څېړو. په اتریش کې د وژل سوي چچنیایي وګړي ممی خان عمروف د قتل په اړه په تازه راپورونو کې ویل کیږي چې د هغه ګرځنده یا موبایل ټلیفون د پولیسو لاسته ورغلی او شایي مهم شواهد پکې وموندل سي. دا خبره د هغه ښځې د آزادی اروپا آزادی راډیو له خبریال سره په مرکه کې کړې ده. د هغې د خبرو جزئیات له فرشتې جلالزی څخه په یو راپور کې اوري.
زریما عمروه په چچنیا کې د واکمن رمضان قدیروف د سخت منتقد ممی خان عمروف کونډه ده. ممی خان عمروف ته جولای په څلرمه د اتریش د پلازمینې ویانا په څنډه کې په یوه پرته سیمه ګیراستورف کې ووژل سو. هغه د فبروري په میاشت کې پر یوټیوب خپل چینل جوړ کړی و او دیرش ویډیوګانې خپرې کړې وې. وروستۍ ویډیو یې د جولای په دوهمه نیټه خپره شوې وه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې ممی خان عمروف پر یوټیوب خپرې کړې وې صوتي مکالمې هم شامل وې او عمروف ویلي و چې چارواکي پر هدفي وژنو او دسیسو خبرې کوي. د هغه کونډې زریما عمروه د جولای په 23مه نیټه د آزادی اروپا و آزادی راډیو د قفقاز د برخې له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې ممی خان د اتریش د استخباراتي ادارو مخبر و. هغه ویلي چې پولیس اوسمهال د ممی خان موبایل ټلیفون څېړي او شایي سبسوي ژغونه او نور شواهد پکې وي. خو د زریما تر دې خبرو یو ورځ مخکې د ممی خان خپلوانو یو ویډیو خپره کړو د هغه د قتل پړی پر غاړه واخیسته. دا څنګهرل کیږي چې شای په دې ډول هڅه کیږي چې د رمضان قدیروف نوم له دې مسلې پاکړي. سیاتو چچنی وګړو چې له روسیې تښتیدلي او په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستي د ممی خان عمروف تر وژل کېدو وروسته اندېښنه وښوده او یو وار بیا یې په چچنیا کې د قدیروف د واکمنۍ کړۍ ته د خلکو پام ور واړاوه. رمضان قدیروف په چچنیا کې د جګړې پر مهال د روسیې د مخالفو وسلوالو په ډله کې و. هغه له 2000 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمن دی او له کرملین سره خاص روابط لري. پر قدیروف د روسیې او د بشري حقونو د نړیوالو فعالانو لخوا د قتل، شکنجې، هدفي وژنو، اختطاف او نورو داسې سرغړونو تورونه پوري شوي دي. هغه په ډیرو مواردو کې پر بشري حقونو په تیری او په روسیا او بهر کې د خپلو سیاسي او شخصي مخالفانو په وژلو تورن دی.
د مامي خان معروف کندي د آزاد اروپا او آزادي راډيو د قفقاز د برخي سره په دې مرکه کې ل روسي د یوشمیر نورو تشتیدلو چچنی وګړو د قتلونو او پرهغوی د حملو په اړه هم جزئیات څرګند کړی دي. د اوتریش پولیسو دوه چچنی په ناغښتون کې د مامي خان معروف له وژل کېدو سره په تړاو نیولې دي. اوتریشي چارواکو ویلي چې د مامي خان قتل د سیاسي انګیزې یا د شخصي دښمنۍ پر اساس کېدلای شي. د مامي خان کونډي ویلي چې هغوی په 2011 میلادي کال کې په اوتریش کې سیاسي پناه واخیسته او مامي خان په بهر کې د میشتو چچنی وګړو په وژل کېدو سخت خواشینی و. زریما عمرو ویلي چې په اوتریش کې د رمضان قدیروف د پخواني ساتونکو عمر اسرائیلوف مرموز قتل هم هغه سخت متاثر کړی و.
د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم اوریدل سي. بل بهرني مسله ده چې د امریکا د شیکاګو له دوه پارکونو د کریستف کولم مجسمه لري کړی سي دي. دغه مجسمه له اعتراضونو او مظاهرو ورسته لري کړی سي دي. اسد الله الدین د امریکایي رسنیو په حواله په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
کله چې له ګراند پارک نه د کریستف کولم مجسمه د شپې له خوا لري کېده، د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ نارې وهلې. په امریکا کې د کولمب دویمه مجسمه د جمعې په ورځ سهار وختي لرې شوه، خو په ساوت شور کې د هغه دریمه مجسمه نه ده لرې شوې. دغه مجسمه په 1892 کال کې جوړه شوې، هغه مهال چې نوې نړۍ یا امریکا ته د کریستف کولمب د سمندري سفر 400 کاله پوره شول. مخکې له دې چې دغه مجسمه د شیکاګو جنوب ته ولېږدول شي، د واشنگتن په سیټ هال سړک درول شوې وه. له ګراند پارک نه د مجسمې د لرې کولو پر مهال د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ چیغې وهلې او ویلې د کولمب مجسمه او د هغه درناوی اصلي یا بومي امریکایانو ته یو سپکاوی دی. هلته د لیزا حمیدانی په نوم یوې میرمنې د سی بی ایس خبریالې ته ویلي، اروپایان دلته راغلل چې موږ مستعمره او مسیحي کړي، دوی ګڼې وژنې وکړې او زموږ کلتور یې وواژه. یوې بلې اعتراض کوونکي ویلي، د کولمب مجسمه لرې شوه، خو دا په دې معنا نه ده چې تاریخ له منځه ولاړ. د ایټالوي امریکایانو مدني کمیټې بیا ویلي، د کریستف کولمب د مجسمې په لرې کولو ناهیلي شوي دي. د دغه کمیټې یو مسؤول پاسکول ګیانی ویلي، له دوی سره د دې کار مشوره نه وه شوې او دوی غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې مجسمې به څه وخت بیرته دغو پارکونو ته راوړل کېږي. کریستوفر کولمبوس چې افغانستان کې په کریستوف کولمب یادیږي، ایټالوی و او اتفاقي نظر دا دی چې نوموړي په 1492 کال کې د سمندر له لارې تر سفر وروسته امریکا کشف کړه. امریکا کې د توکمیز توپیر پر ضد وروستیو مظاهرو کې د تورپوستو فعالانو ډیر پام د کولمب مجسمو ته و. دوی ویل د دې ایټالوي کاشف درناوی باید ونه شي، ځکه چې بومي امریکایان یې مریتوب یا غلامۍ ته اړ کړل.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان ترڅنګ د قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېر شپه په ویلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تېره جمعه پیل کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي وي. په فراه کې چارواکي وایي چې اته تنه د جنایي جرمونو په تور نیول سوي دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتلي وو. د امریکا یو پلاوی به د روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضايي امنیت په اړه وګوري. او د روسیې په لری ختیځ ښار خبروفسکي پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وه.
دا ژوند رنگونه
نواب
څه کور برکې ته کاکا
کار نه کوم
بیکاره څو کلن به
روس پستو ته به خبره کاوی
ته درته وې چې کور کې څو کسان اوسېږي
کور کې له ما سره
اته کسان دي د څوک دي
زمون می دي فزه نه زم نور نه ني
اړ یو څه کار کوي وظیفه چي لري
اړ یو لګي خواري ده چې ولس دولس جلس کولو ده
ښا
الله نور والدي
بیا دغه ډوډۍ څوک پیدا کوي
ډوډۍ الله را پیدا کوي
څوک کار نه کوي
نه
ایت سو کار نکی خاین لاسمان را لویگی
بس اونه واخلم و ولی پی واخلم بلنه واخلم و قرز را من دیگر سن
شا قرز کوایی بیو چه برابراوی؟
بیو برابراوی
خلق قرز در کهی؟
ولی بی نرکی
شا لچانه قرز که کاکا؟
فرزا من میده و قلوان میده زوغان او که پسوش پیل میاس بیاورزا پیدا که بیاور که
بیرد قرز پل در دوخت ایم ده؟
او
بیا جنگ و جنجالم پیسا وای کنه؟
او نه نکیم
سرقم جنگ؟
او ما سر پیشه نم اگه با خوفتی نم
بیا جنگ سه؟
بیا با دوست وای
بلاخرم چنگ بکره؟
او بیا با مچرت پیدا که بلا انجوان نم و واسطا قطع بمار
کاکا ایتا پی نظر ووس وقتی خلق دیر قرز که بخواه دیر که با؟
وش دیر که
ولی؟
او خواری نستا
غریبی نستا؟
غریبی نستا
کار نستا
زو ما بخبال از من والدی ده خواری میدین
وسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته خبری مجله له ستاره احمد فروغ نه واوري.
تشکر.